سلام و وقت بخیر. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در آغاز خبرهای مهم. در چهارمین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستند در برابر هر گونه اقدام برای عادی سازی روابط با حکومت طالبان مقاومت کنند. این کارشناسان در بیانیه حکومت طالبان را خشونتگر و استبدادی خواندند. در بیانیه‌ای که دیروز پنجشنبه یک روز پیش از چهارمین سال روز ورود طالبان به کابل نشر شد، کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران با حملات روزافزون طالبان بر حقوق و آزادی‌هایشان مواجه هستند. این در حالی است که حکومت طالبان برای تجلیل از این روز در کابل و دیگر ولایات افغانستان آمادگی‌های گرفته است. 4 سال پیش در 15 ماه آگوست نظام جمهوری افغانستان سقوط کرد و پس از 20 سال طالبان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در بیرون از افغانستان کمپاین های را بر ضد حکومت طالبان آغاز کردند. شماری از این فعالان که اعضای گروه های مدافع از حقوق زنان هستند با نشر ویدیوها و اعلامه های روی صفحات اجتماعی خواهان فروپاشی حکومت طالبان شدند. آنها از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را تحت فشار آنها از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را تحت فشار قرار دهد و بر رسمیت نشناسد. تنها روسیه حکومت طالبان را تا به حال بر رسمیت شناخته است. حکومت طالبان که هنوز سرپرست است ادعا میکند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب اصول شریعت اسلامی تأمین کرده است، ادعایی که از سوی شماری از کشورهای اسلامی هم رد شده است. انتظار می روید امروز جمعه رئیس جمهوران امریکا و روسیه در ایالت آلاسکا ایالات متحده امریکا با هم دیدار کنند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت می کنند. مسکو گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ به تنهایی دیدار خواهد داشت و تنها ترجمان‌ها آنان را همراهی خواهند کرد. در آستانه این نشست، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات‌های با رهبران کشورهای اروپایی داشت. زلنسکی دیروز پنجشنبه در لندن با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا ملاقات کرد. روز چهارشنبه نیز زلنسکی در برلین با رهبران جرمنی دیدارهایی داشت. این سفر بخشی از تلاش‌های رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترامپ را قانع سازند که در دیدار با پوتین بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه سازش نکند. و سازمان دیدبان حقوق بشر حمله اسرائیل به بخشای از زندان اوین در جریان جنگ 12 روزه با ایران را جنایت جنگی مشهود نامید. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود در خصوص حمله اسرائیل به زندان اوین اعلام کرد که این حمله هیچ هدف نظامی آشکار نداشت و در آن ده‌ها غیر نظامی از جمله زندانیان، بستگان آنها و کارکنان زندان کشته یا زخمی شدند. این گزارش افزوده است که حملات اسرائیل در ساعات ملاقات زندانیان با چندین ساختمان از جمله در محوطه‌های از زندان که به نگهداری بسیاری از فعالان و مخالفان شناخته می‌شود، آسیب‌های شدید وارد کرد. مایکل پیج معاون بخش شرق میانه در دیدبان حقوق بشر در این باره گفت حمله اسرائیل زندگی از پیش پر مخاطره زندانیان اوین را با خطر جدی مواجه کرد. بر اساس ارزیابی نهاد حقوق بشری، بیش از 1500 زندانی در زمان حمله اسرائیل در اوین بودند.
در 3 ساعت ترش پژم تولگی پورتا دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. شرغ لاست اوم تولگی و شپژم لاست. هیله لرم چی توله بجوړه او روغه او صحتمند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویل، و مو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله وه، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلي چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پانه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوي ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات، چې د 24مې صفې څخه بیا تر 25مې صفې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل پانه، ساقه، ریشه، گل شامل با. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د دندر یا ساقې برخه. تر ریښې وروسته چې ده دندر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې دندر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپل دندر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي، وده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورو پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدیږي. دندر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې، چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریشې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریشې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې دندر یا ساقه چې ده خپل نبات و ساختمان چشي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې اوسه. موږ وایو چې دندر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي، په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په دندر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډېری درختې لیدلي اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره یادېږي، چې د وخت په تېرېدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د چش په نامه سره یادیږي، د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې چه شي کیږي؟ غوټۍ خلاصیږي، او د دې څخه نور هم نبات چه کیږي؟ وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټی و چې په دندر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د دندر و ډولو ته. دندر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي، او بل یې هم لرګي ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمانی نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی هغه یو ډیر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه او مو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي، دوی چې دی په چشي کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کیږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډېری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې، چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده او نمو وکړي، چې دا څه دي؟ تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چه دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکه یې وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. که څرنګه چې موږ وویل، لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت، کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډیر عمر تیر سوی وي، هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو، د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی راځو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وای ها دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوع تاسو ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د هغو د داخلېدو څخه هم چې کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارتکس په نامه سره یادیږي چې تر کارتکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارتکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندلم چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده یې چې ده د انتقال دنده په غاړه لري، او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي، اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي لیږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده هغه وایو. د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډیره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو هغه کې دغه برخه په ډیر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډیر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چکیږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چکی وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي چې شي کیږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې ده موږ وویل چې کلوروفیل لرونکې ده او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډیر نازک رشتې رګونه هم وجود لري او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري، او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې پسی رزو ده پانی و داخلی جورشته. ده پانی پا داخلی جورست که چیری موش یو پانه پری کنو موش با پا حقی که زنی جورشتو نوینو. ده پانی دواری خوابی چی دی یعنی ده چی ده دو طبقه ای ده. چی دواری طبقه چی دی ده اپیدرمیس پا نام سره یادیره. د اپیدرمیس داخل پلاسایت په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندنۍ طبقه دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار لاندنۍ طبقه کې بې سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل لازو د پاڼې رګبندي ده. پانی پر رگبندی که موش وایو چه پا دی که دیر نازک رشتی و موش کچیر تا میکروسکوپ لاندیو اینو دیر رشتی با موشو اینو چه دا آغا پواسته دا مواد انتقال صورت نیست. او موش وایو دا دیر رگبندی چه دا پا دی که دا یوی اصلی رگبندی یوی چه دی فرعی رگونه دی. وروس تا بیا دا دغی رگبندی چه دا موش وای پا دوا دوله دا یو موازی دا بلی چه دا جل شکلن. موازی رگبندی چی که چی ده موش اصلی او فرعی ترمز دیر فرق نسو کوله یعنی اصلی او فرعی نسو توپیره وله. مگر پا جال شکل رگبندی که چی ده موش کوله ایسو چی اصلی او فرعی خپل ترمز چی کو جلا کو زکر ده دی اصلی چی ده نسبت و فرعی تا دباله ده. آغا لکه موش ده توتو ده سیبو ده دوی پانی که چیر موش ووینو موش بچیسو ورسره اشناسو. او موازی رگبندی که چی ده لکه غنم جوار ده دی رگو. ورپسه موش وایو چی پانه چی ده خپلا زینی ساده او زینی مرکبی پانه لری. زینی ده یوی پانه سخه جور سیوی زینی ده چو پانه سخه جور سیوی. او بل موش ده وایو چی زینی چی دی ده غوطی ده پاسه یوادانه پانه یه چه اغا ده متناوی پنامه دیره. زینی دوی متقابلی چی ده متقابل پنامه او زینی دیری چی ده غنچه پنامه سره دیره. انشالله چی پا موضوع بندی با مو سرخلاصی وی او کم مشکل با وانه لری. رازو اخیرانی برخه ده پشتونو برخه ده. لمره سوال دی دندروازه کری او پا چو دوله دی. دویم سوال د پانی داخلی جوړښت د شکری. او دریم سوال د پانی رگبندی په څو ډول ده. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی وي ساسي د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. شراغلاست اتم ټولګي و شپږم واسطه په نن ورځې څپرکی کې زموږ سلرم سفر کې دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او و با پاییرو چه حیوانات پا چوند و فایلمونو بندی ویشه سویدیز. موش درس با ده یو چلویشتی می صفیه سخه تر پینزه چلویشتی می صفیه پری دوام مکنید. رازو موش وایو چه حیوانات چه موش لکه سرنگا چه ویلی و مخ که دوی چه دی ملتی سلولر دی یعنی کسیر الهجره بیدیم. او دوی چې دی په د یو ځای څخه بل ځای ته یعنی ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي، او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل سوي دي چې اته دانې بې شمزۍ او یو دانه یې شمزۍ لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دی هغه به موږ او دا نه سره به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي، او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوری لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوری لرونکي فایلم چې دي دوی هم زوجي تکثر هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دوی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه سوي واوسي د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیواناتو لپاره لکه چونګاش، چنجان، کبال او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنتریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي، او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوی د لارې د دوی کم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندۍ موجودات چې دی موږ وایو چچونکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چچونکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه چچونکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې تسوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخه ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغه سوري له لارې او د ښکارونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چشه مثالونه هایدرا، مرجانونه، سمندری شقایق، جلی فیش او داسې ډیر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کیږي، او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کیدلی سي لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډیر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کیدلی سي. او یو ډول مرجان دي چې د هغو څخه په زیوراتو کې همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډیر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلانو چنجانو فایلم دی. پلانو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پانی ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ش ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي او دوی د پرازیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګه انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي چې په مثال ډولونه چې دی شیستوزما د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژن. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چې کوي سوری کوي چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځيږي. هم دارنګه دوی یوازې کلمو دیوال نه بلکې زیګر ته هم شیلری تاوان رسوي. او د دوی کمی هګۍ چې دی هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجیږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلیږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلیږي. ورپسې د پسه د ځیګر چینجی وایي دوی چې دی موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجیږي، چې دغه هګۍ یې په لاروا بدلیږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه وه هلسون ته ځان رسي هلته وده کوي، چې کله خپل وده یې وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د هلسون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلیږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدودانې چینجی. موږ وایو دا چینجیان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دی خپل بلوغ دوره چې ده د انسان په هضمي کانال کې او نوې زیږیدونه برخه چې ده هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځانو مشلوي. موږ وایو دوی چې دی د مثال موږ دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دوی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومشلیږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویی بدن ته داخليږي. کله چې د غویی بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي، چې دغه اګی چې کله وچه او د هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویی په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغي لامنځته کېدو لامل کیږي. چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي د نسناسي ناروغي دامدارنګ ډېر نور لاملونه ډېر نور علایم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چینجیان فعالم وایي. موږ وایي دا دوی چې دی هغوی نری استوانهي جوړښت لري چې د دې شاوخوا کلک پوش پېښه سوي دي، چاچا پېره سوي دي، چې دغه پوش چې دی پروتیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي. چې مثالونه اسکاریس چینجی او د کوخ چینجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چینجی پیژن. د اسکاریس چینجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي، چې هغه د غایته مواد سره مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجیږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چینجیانو د اسکاریس پر چینجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چې کوي وروژني. نو مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی شي تر کلونو کلونو باندې چې پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دی د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي تر کولمو پرې ځان رسي، چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي، هګۍ را دغه کوي زیږوي، چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي. چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي، چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مري معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې یې د ټوخي د لارې، یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي، کولمې تخریب کړي، د دوی د هاضمې ناراحتي حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجي دی. هغه وایو د کوخ چنجي چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنی برخه کې ژوند کوي. او حالت د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په اخرنی برخه کې هګۍ اچي چې بیا د ماقد څخه د غیطه موادو په واسطه چې کیږي دوی خارجي ژي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کیږي چې کله حرکت کوي، چې کچېر مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کیږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کم هګۍ چې دی په لاسونو باندې نشلي، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دوی بلوغ ته رسیږي، چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کیږي. لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کیږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دی باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمی تغذیه او سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنی برخې ته. زه ستاسو ټول څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخرنی برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسو د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، حیوانات په څو فایلمونو ویشل شوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی، جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د زیګر چنجی واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي اوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوستونو کې ځینې سیستمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پېژنو. زموږ ستاسو درس باید د درودېشمې صفې څخه تر 23مې صفې پورې ادامه وکړي. زموږ موضوع د بدن د حجرو په ځایاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدېږي، دا چې د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترڅ کې رامنځته کېږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکاندریا کې چې دیش دغه رقم ډیر نور فعالیتونه دي چې حجره سر ته رسي، چې د هغه په پایله کې ځین اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ ویل چې د حجروي غشا څخه خارجېږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسې وایي کاربون ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی چې شي دي باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کېږي خارجېږي. د مثال په توګه موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې کاربون ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چې کېږي خارجېږي. دغه رقم زموږ او تاسې د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې ده هغه چې کېږي خارجېږي. یعنې دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسې پښتورګي پېژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیه یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دي هغه لوبیا ته ورته جوړش لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل سوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې د کوم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دي هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یوه چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دي هغه لومړی چیرېزي کورټیکس، یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي. وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخې کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دند چې کیر سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشې بولي جوړ شوی، کم اضافي مواد چې جوړ شوی وي، هغه دریمه بچ چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تش بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې سوي دی نشلیدلی دی. ورپسې راځو بولي مجرا پیژنو. بولي مجرا چې ده یو نری ټیوب دی چې کوم تشې بولي چې جوړ شوي هغه د دې لارې چې کیږي خارجېږي، چې موږ وایو ده د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینی وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تش بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسې راځو بلې مهمې موضوع ته، چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري، چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې دي کم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي. دوی چې دي زموږ د بدن د شمزي په اخرنۍ برخه کې چې لګن خاصره ده، په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کوم عضلې چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې رازوم مرا تاسې مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دی په مریلا کې اساسي دنده سرته رسوله دی چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو نفرونه چې دی هغه نفرونز چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې وشته ډوله رګونه سره نښتي ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه وشته ډوله رګونه چې د دغه وشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وش چپ چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش سنته ورته اوشته ډول رګونو په داسې د چ سی وی دی تاور تاو سی وی دی را پیشل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي اکه مزافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کیږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوکوو چې تشې بولیت سره جوړیږي موږ او تاسو وایو کوم ناپاک وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه او پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي کله چې نفرونونو کې وبه په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبه هیږي دلته د لومړي شبکې وېش د ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي کوم زنی اضافي مواد غټور مواد چې لکه مثال زنی وخت دا کم چې فلټر صورت ونیسي زنی قندونه دي آیونونه دي امین اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچسوي دي بیرته د وینې وجریان ته داخليږي یا د کوم وریدونه چې دي دغه وریدونه د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د دغه کوم اضافي مالګې چې دي هغه به چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه په لګنچې کې چې کېږي خالي کېږي په لویس کې چې کېږي خالي کېږي چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کوم برخه ته و مسانی برخه ته د اضافي توکي ور سر زود تشبولو د فکول وایو موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول سی وي خپل مسانه چې د تقریبا د 200 څخه تر 300 لټر پر مثال ملي لټر پر تشبول خپل پزنګ کې چې کوي ذخیره کوي تر 300 پر دغه مسانه چې د ذخیره کولو ورتیا لري خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوځیدو لامل هم کېدلی سي او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دی هغه غیر ارادي توګه سرچکیږي خلاصيږي مګر بهرني سپنکټرونه چې دی هغه به چې دی ارادي دی غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلې و چې غیر ارادي مثال موږ په کنټرول کې ونه اوسه او ارادي چې موږ او تاسو په کنټرول کې ووسه اوس نو راځو موږ او تاسو زني ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامسته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو لمړی راځو د پښتورګو کانی وایو د پښتورګو کانی سره صورت نیسي ډېری وخت چې د لګنچا چې دی په اخیرنی برخه کې د کم کلسیم میگا د غدي مګنیزیم دی همدارنګ د اضافي یوریک اسید چې دی د ځینی وخت کې دایسي په لګنچې کې چې سی په اخیرنی برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو درمسته کېدو لامل کیږي کله چې مثال پر دی نور مواد هم راځي اله تر رسوب کې د کانو د غټي دو لامل کیږي ځینی وخت چې دی د تشبول سره کې چیرې کوچنی اوس ته شبول سره یو ځای چې کېږي خارجيږي کچیرې د دی غټو اوسې ځینې وخت په حالي بینو کې باندې چې د حالي بینو د تخریش لامل کېږي او حتی د بینی بهیدنې لامل هم کېدلی سي او کچیرې مثال ډیر غټو اوسې هغه یې نس کولای چې د چسته ده حالی بین لاری خارج سی نو بیا د هغه د پاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید د چسته لمنځه لاړ سي ورپسې راځو بل موضوع چې د چډېر مهمه ده او په پښتورګو کې رامسته کیږي هغه موږ تاسو وایو چې نفرت نفرید چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله څه کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي، او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې خپل تر اغیز لاندې لري، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسي. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګي سرې کولې او د هغه څخه به د کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر تو سی به د هغه د پاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې د پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې پکې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجل کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یو لار چې د وین د دیالیس د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیس دسکا چې د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دی تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دی موږ وایو د مالګې محلول وجود لري، چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دی دغه کم اضافي مواد چې دی هغه دغه نلونو دیوالو ته ځي، اولته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دی د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کم دغه چې دی نور غړي خپل تر تاثیر لاندې رانه ولي، چې د په څو وختو کې باید حتمن شي، مثال په هفته کې باید دوه واري حتمن اجرا شي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای سي هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په آخرني برخه کې راځو. پښتنه ته لومړۍ پښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پښتنه د پښتورګو پیوان په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټوله جوړ اوسي. شنو غلاس د لسم ټولګي وش په جمله واسطه نن موږ او تاسو چې راځو د ناروغي او وقایې کوم پات موضوع چې وه هغه تر بحث لاندې نیسو او زده کوو. دې لوست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وه هغه مو پیژندل، د هغوی ځانونه او ګټې مو پیژندلې، او همدارنګه په دې هم پوه شولو چې ځینې چې دي ناروغي وی تولیدونکي یا هم پاتوجنز دي. نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ ستاسو درس به د اوه دېرشمې صفحې څخه تر دوه پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې د مخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسې ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته نه انتقالېږي، یعنې دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې چې کېږي و بل انسان ته نه انتقالېږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکر ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنې سرایت د یو انسان څخه بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه وروغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی شي. د هغه د جملې څخه ایدز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د ځینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه وروغ انسان ته انتقالېږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالېږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی شي. نو د دې د مخه چې موږ درملنې ته اړ شو یا د کوم هغه ناروغۍ سره مخامخ شو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیانو دپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهیږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موږ د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالېږي، نو د هغه دپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جلد په جلد تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو یې غیر اختصاصي دفاع ده او بل یې اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسې راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل شي، دوی زموږ د بدن چې کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده، چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی کېږي. او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دی عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلي دو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسي، یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی. موږ او ستاسو پر جل بالی دا کوم غوړ چې دی، خوله عرق ده یا خوله عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موږ پر جل باندې تیزابي خاصیت په دوا سره مختزه دی، چې دی کله چې یو میکروب غوړ مداخله وکړي د دوغو په واسطه چې دی خپل په ځان کې کوم انزایمونه یا کوم تیزابي خاصیت لري، د دوغو میکروبونو د مرکېدو لامل کېږي. او خپل چې د موږ وای د خوله چې دی هغه خپل د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري چې هغه د بکتریا چې کله غوړی حمله وکړي دې په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لیزوزایم انزایم چې دی د دوی په منځوړلو کې مهم رول لوبوي. دغه رقم زموږ جلد چې دی موږ وایي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جلد جوړ شوی دی. نو دوی چې کوي اجازه نه ورکوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ اوستاسې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې رامنځته کیږي، ځوانې حجرې رامنځته کیږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي، ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتې یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کیږي، چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی، چې زموږ د مثال میکروب دی ته اجازه نور کوي چې چشکې زموږ د وینې په جریان کې داخل شي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي، هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پرې شوی او دوی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سه. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي، یا خپل لازموږ پوستکی چې دي، هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خټه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خټه سواله، د میکروب له داخلي دلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کې چې په دې ځای کې هغه کم مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کیږي د یو ځای کې ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ وینې جریان تغیر نسی، دا هغه ځای باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د یو پاک بنداج په واسطه یې بند کړو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بله موضوع چې دا هغه مخاطی غشا ده. مخاطی غشا چې ده دا هم د مثال موږ وایي دغه کم زموږ داخلي سیستمونه چې دي، د هاضمې سیستم، د تنفسي تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دي، دوی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شان د مثال د زیانمنو شان د داخلي دو څخه مخنیوي کوي. د چې دی مخاطر شات چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي، چې دا خپل دغه مواد چې دی لسجی او چسمناک جوړش لري، خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې باکتریا په دې باندې ونښتي، دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړی کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزې کې چې دی دغه مخاط وجود لري، چې کله باکتریا یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کې انتقالیږي، دغه مخاط چې کې د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی میډې چې په میده کې د تیز د میده د تیزه په واسطه هغه لمنځزي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتونه بڼوته ورته جوړښتونه چې دي، هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سات په دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي، چې دا هم چې دي د مخاطر شاکي او مهم رول لوبوي. نو مخاطر شات چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګان څخه شمیرل کیږي. موږ وایو کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي، چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځته راځي او د سپینو حجرو شمیر چې کیږي زیاتیږي. ورپسې راځو د بدن د ټپ په ځای کې التهاب وایو. ډېرې وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست کله چې ستاسې د بدن یو برخه پریسي، هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمې زخمي حجرې چې دی، د هغه څخه د هسټامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي، چې دغه هسټامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډېر سو، په د سپینې حجرې رامنځته کیږي، چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي، چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سوروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش تر سره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل د پس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کیږي، چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي، همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځ تللي اوسي، هغه په دغه ځای کې چې راټول شوي مخلوط شوي چې د پس په نامه جوړښت جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه 8 ده، خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کیږي او د غوسه سره جنګیږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړېږي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ شي، بکتریاوې په هغه کې ژوندۍ نسبت کوي، یعنی بکتریاوې خپل واده سرته نسي رسولی. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې ماکروفاژونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کیږي. کله چې دغه ماکروفاژونه د میکروبونو سره مخامخ کیږي په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم ته ځان رسوي او غوت خبر ورکوي چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغز تر تاثیر لاندې راوځي چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړیږي. د بدن د تودوخه درجه لوړوالی چې دی هغه مطلب د میکروبونو د لمنځه وړلو کې مهم رول کچیر خپل تر اندازې بیخي ډیر لوړ سي هغه به د ځینو پروتینونو د لمنځه تلو لامل کیږي او حتی د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ورپسې راځو پروتینی عکس العملونه پیژنو. په پروتینی عکس العملونه کې موږ وایو زموږ په وینه کې چې دی خپله په طبیعي ډول سره ځینې پروتینونه وجود لري چې هغه د میکروبونو سره مبارزه کوي د هغو سره جنګیږي. د مثال په ډول د انټرفرین په نامه یو ډول پروتین دی کله چې میکروبونه داخل سي وایرس داخل سي دوی تر حملې لاندې نیسي او په هغه وخت کې ترشح کیږي چې دا انټرفرین چې دی هغه موږ وایو خپله دی اصلي دنده چې ده هغه د نوري حجرې د دغه وایرس له ننوتلو څخه خبري او د وایرس پروسس باندې خاص ډول انزایمونه تولیدي. د پروتین روستر ازوم را تاسې د وینې سپینې حجرې هم وایټ بلډ سیلز WBC چورته وای هغه پیژنو. وایټ بلډ سیلز چې دی هغه یو د مهمو دغه څخه دي چې زموږ په وینه کې وجود لري او دفاعي سیستم په ډول سره خپل دنده سرته رسوي. دوی چې دي مختلف ډولونه لري چې د هغه ډولونو څخه موږ تاسې وایو نیتروفیلونه.